سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو وکړه د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو دغو اتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 15 ورځني سفر وروسته ویلي چې افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري کابل پانتون لوو میاشتو ځند ورسته نن بیا درسونه پیل کړل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نویو مقرراتو لمخې نجونې او هلکان په دوو جلا وختونو کې درسونه پر مخ وړي نجونې سهار وختي تر غرمې او هلکان تر لغرمې وروسته درسونو ته ورځي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان د پوهنتونو او ښوونځیو درسي بهیر ځنډول شوی و د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې روانه میاشت به هغه درسونه چې وروسته پاتې دي پر مخ یوړل شي او پسرلی به نوی سمستر پیلېږي د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1,000,000 الکترونیکي تذکرې ویشلې دي د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په یو بیان کې دا خبره کړې د بیان له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 500,000 تذکرې یوازې په کابل کې په خلکو ویشل شوې دي د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګلزمان وفات شوی هغه 84 کلن و او له ډېره وخته له ناروغۍ کړېده استاد ګلزمان بېلابېلو سندرغاړو ته سلګونه سندرې کمپوز یا جوړې کړې دي ګڼو افغان سندرغاړو له هغې ډلې فرهاد دریا نغمې شفیق مرید او یو شمېر نورو په خپلو فیسبوکونو باندې د استاد ګلزمان د مړینې خبر خپور کړی او خواشیني ښودلې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویورک څنګه په 55 ملیون ډالرو جریمه کړ د دې ادارې پر اساس د پاکستان د ملي بانک څنګه د پیسو سپینولو د قوانینو د سرغړونې او د مالی مقرراتو د نری عایت په خاطر جریمه کړې پاکستاني چارواکو ویلي د جریمه د ورکولو په حق له امریکایي ادارې سره توافق شوی او د پاکستان د ملي بانک د نیویورک په څنګه په قصدي توګه کوم خلاف کار نه دی کړی او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي هغه نن داسې وخت په خپل ټویټر دا خبرې کړې چې روسي ځواکونو کیف ښار محاصره کړی د اوکراین ولسمشر د کیف لیوی سنډي په یو ویډیوي پیغام کې زیاته کړې چې پلازمینه کې دی او خپله وسله به په ځمکه کې نږدي او د خپل هیواد دفاع ته دوام ورکوي وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د طالبانو حکومت بیا لا ډیر څه غواړي
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت
د اوکراین ولسمشر ویلي په کیف کې دی او له خپل هیواد دفاع کوي
Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось.
Дрема враз до чи по Київ банди до Росії лихва бридуна давам лари. Даван сан йо ватале сандаргаре о кампус жураун ке устад Гулзаман вафат шаве.
ډیره ګټه کېږي ان شاء الله دا وچه منځکا چې وای په یو سلو
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا خزانه وزارت لخوا یو نوی جواز صادر شوی چې په افغانستان کې پراخ سوداګریز فعالیتونو ته اسانتیا برابروي د دې جواز پر بنسټ لدی ورسته مالی ادارې نادولتي مؤسسې نړیوالې مؤسسې او خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملو ملي مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لدی پریکړې هرکلای کړی او ای ګټه به افغانانو ته ورسیږي جزئیات په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتو د خزانه وزارت یو جواز صادر کړی چې په افغانستان کې سوداګریزو او مالی معاملاتو ته پراختیا ورکولای شي د دې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې دا جواز د جمعې پورې سپور کړ او یو اعلان یې ولیکل په دې جواز کې د افغانستان له حکومتي ادارو سره راکړه ورکړه هم شامل ده د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دې جواز موخه د افغانانو سره مرسته له خصوصي سکتور نړیوالو شریکانو متحدینو او نړیوالو خیریه مؤسسو سره کار کولو ته ژمنه ښودل شوې ده په اعلامیه کې زیاته شوې دا جواز په دې هدف صادر شوی چې پر طالبانو د امریکا بندیزونه د هغو معاملو او فعالیتونو مخونه نیسي چې د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ورته اړتیا ده. د دې جواز پر بنسټ له دې وروسته مالی ادارې، نادولتي مؤسسې، نړیوالې مؤسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه پر طالبانو د امریکا د بندیزونو ته په پام په بیلابیلو برخو کې معاملې او مالی فعالیتونه پر مخ وړي شي. خو په دې اعلامیه کې هغه محدودیت ته هم اشاره شوې چې لا پر ځن یو طالب مشرانو د حقاني شبکې پر غړو بندیزونه ښایي. اعلامیه کې لیکل شوی په ځن یو طالب مشرانو او حقاني شبکې به تر هغه د امریکا بندیزونه روان وي چې له خپلو ځپونکو کړو نسخه لاس په سر شوي نه وي. خو د طالبانو حکومت د امریکا له دې پریکړې په هر کلي سره د ټولو بندیزونو پای غواړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
په ټولو معنا اړیکې عادي سي د افغانانو د پرمختګ مخه ونه نیول سي او همداراز هڅه وسي سي افغانانو ته لمرسته وسي له جګړې وتلې ملت ته همکاري ته ضرورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم یو اعلامیه کې لیکلي د متحده ایالاتو د مالیه د وزارت لخوا صادر شوی جواز په افغانستان کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې ګټه به افغانانو ته ورسیږي. په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له قوله لیکل شوی باید روخانه وایم چې پر طالبانو به بندیزونه دوام ولري. د دله قوله دا جواز د خصوصي شرکتونو او مؤسسو فعالیتونو ته اسانتیا برابروي چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، تو ګمرک محصول مالیه او نور فیسونه ورکوي او په دولتي ادارو کې هغه ادارې هم شامل دي چې مشران د امریکا په بندیزونو کې شامل کسان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ هم د دې جواز له صادرېدو هرکلی کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي هیله مند چې دا جواز به په لن وخت کې په افغانستان کې د قانوني، اقتصادي او سوداګریزي ودې لامل شي. دا تیرو دوو میاشتو کې د امریکا لخوا پر افغانستان د بندیزونو د نرمخ دریم جواز دی چې صادریږي، هغه چې د افغانستان په اقتصادي خوځښت مثبت اغیز پرې باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غواګاسل کسانګه مو چې په خبرونه کې واوریدل د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی ویل دي چې اوکراین به تسلیم نشي. هغه په خپل ټوټر باندې داسې وخت دغه پیغام نن ورکړی چې روسي ځواکونو کیف خار محاصره کړی دی. د اوکراین د کړکیچ د وروستیو جزئیاتو لپاره به له اجمل ان تازه خبرونه وورو. مهرباني
ستانګ زسه به د اوکراین په اړه باندې تازه شایان چراغلی غدا دي چې د روسي د رسنیو د اتصار اداري چې وا اداره د دولتي ادارې د رسنیو بیلابیلو ادارو ته امر کړی دی چې په خپل ریپورتونو کې دی د يرغل او اشغال کلمې نه کاری. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په بشپړه او څرګند توګه د اوکراین پر خاوره يرغل کړی دی، بشپړ اشغال په نیت باندې او پر نړیوالو رسنیو سربیره د روسیې یو شمیر داخلي رسنۍ هم دغه د اوکراین وضعیت ته د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال یا پر اوکراین د یرغل کلمه کاری. بلخوا هماغسې چې تاسو ویل د کیف په شاوخوا کې نن جګړې روانې دي، یو شمیر رپورټونه او تلویزیوني تصویرونه چې په رسنیو کې خپرېږي ښیي چې د کیف دننه په ځینو کوڅو او واټونو کې هم د نښتو نښې علامې او اوازونه اورېدل کیږي. تر دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې ګوندې ولادیمیر زیلنسکی چې د اوکراین ولسمشر دی د خپلو ځواکونو ته داسې نښې نښانې ښودلې چې په ځینو سیمو کې د تسلیم شي، خو هغه نن په کیف کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مخ ته د یو کوڅه کې په لایف ویډیو کې چې په ټویټر یې خپره کړې وه راڅرګند شو او وی ویل چې اوکراین به هیڅکله روسیې ته تسلیم نه شي او دوی به تر پایه پورې د دغه اشغال پر خلاف باندې ودرېږي. نړیوالې رسنۍ چې کومې تبصرې کوي هغه دا دي چې روسیا په اوکراین باندې د دغه اشغال په ترڅ کې هغه څه چې دوی غوښتل چټک پرمختګ نشي کولای او د اوکراین ځای پر ځای چې دوی په کوم ځایونو باندې بریدونه کړي دي له مقاومت سره د سرتیرو او همدارنګه د اوکراین د عامو خلکو چې وسلې ترلاسه کړي دي مخته او د روسیې پرمختګ البته د روسیې د سواکونو پرمختګ د اوکراین په لویو خارونو په شاوخوا کې ورو دی. په ګڼو خارونو په ځانګړې توګه د کیف په شاوخوا کې روسیې تیره شپه درنې بمباری کړې دي. روسي ځواکونو او یو شمیر پوځي تاسیساتې چې د اوکراینی ځواکونو اړوند وه د نړولې او ویجاړ کړې دي. د مرګ ژوبلې په اړه باندې د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې تر درې نیم زرو پورې روسي سرتیري
په دغه جګړو کې البته د اوکرين د دفاع وزارت ادعا ده وشل شوې دي. د خپل اوکرين لوري ته د تلفاتو خبره کیږي، د هیڅ شمیر نه دی معلوم. وړ مور زيلنسکي لکتر لګي یو سلو څلور او یا اوکرينيان چې پکې پوزیان او ملکیان شامل و، د دوی مړینه یې تایید کړې ده، خو لا غیر اورسته خي د مرګ شوب لشمیر زیات شوې وی چې کر شمیرې پاره نشته.
بله، مننه کوم. اجملاندو چې د اوکراین باندې د روسیې د یرغل د وروستي جزئیاتونه موږ خبر کړو. اوس په همدې ارتباط د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. دغه وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسون ځای ته ولېږدوي. په اوکراین کې میشت افغان کډوال او محصلان هم د وضعیت د خرابېدو او د ځان خوندیتوب ته اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په اوکراین کې د افغان کډوالو محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې. لا کره معلومات او شمیرې نشته چې په اوکراین کې څومره افغانان او محصلان میشت دي، خو امنیت او خوندیتوب ته یې اندېښنې ډېرې دي. ممتاز رضوان نومیږي او پلازمینه کیف کې میشت دی. پرون یې په ټولنیزو رسنیو کې د مرګ اوازه خپره شوه، خو په خپله فیسبوک پاڼه یې ویډیو خپره کړه چې ژوند دی او ښه دی. هغه تیره شپه د ازادي راډیو خبریال سره په مسنجر د زړه خواله کړي، د ځان د خوندیتوب ډاډ یې ورکړی، خو نن سهار بیا زموږ پیغامونو ته ځواب را نه کړ. یو شمېر نورو افغان محصلانو او کډوالو هم په ټولنیزو رسنیو کې پیغامونه خپاره کړي او ویلي دي هلته خوندي نه دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم اوکراین کې د میشتو افغانانو او محصلانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي. د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د خپلو وګړو ژوند خوندي او هغوی یو مسؤون ځای ته ولېږدوي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیمې ځینې حکومتونو او نړیوالو سازمانونو سره په دې تړاو له نږدې په اړیکه کې دی ترڅو افغانان د جګړې له احتمالي خطراتو لیرې وساتل شي.
په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبي هم وایي دوی هڅه کوي چې اوکراین کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي. اوکراین کې نن د جګړې دریم ورځ ده. تازه راپورونه وایي چې جګړه د کیف تر څنډو رسیدلې او زرګونه اوکراینی سرتیري هم د خپلو خلکو د ژغورلو او خپلې خاورې د دفاع په موخه پلازمینې کیف کې ځای پر ځای شوي دي. له کیف د نورو هیوادونو سلګونه وګړي او محصلان هم وتلي یا هم د وتو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پنځمه پورز د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په پوله کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ لنډختی ورسته دغه لار لا هم بنده ده. په چمن او سپین بولدک کې سلګونه کسان د دغې لارې پرانستلو ته انتظار باسي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې د تیرې اونۍ له جګړې راورسته سلګونه کسان دواړو خواو ته بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 24مه جګړه وروسته له هغه ونښته چې پاکستانی پوځیانو د طالب پولیساتو له لوري پر ډیورن کرښه د اصغنتار د شلولو په غبرګون کې پر طالبانو او نورو خلکو ډزې پیل کړې. په دې جګړه کې د افغانستان خواته دوه تنه ووژل شول او وبشت نور ژوبل شول، خو پاکستان د خپلو مرژوبلو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي لار چې د سیمې اوسیدونکو ویش بولې لا هم بند ده. د پاکستان امنیتي چارواکو فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا لار نه یوازې د مسافرو بلکې د سوداګرو او تجارتي مالونو پر مخ هم تړلې ده. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د قومي مخورو او مذهبي مشرانو په ګډون یو پلاوی جوړ شوی چې له طالبانو سره خبري وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال د بلوچستان ایالت اړوند د چمن په سرحدي شار کې سلګونه کسان لیدلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د دروازې پرانستلو ته انتظار باسي. په دې لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ یو له دوو سترو لارو څخه ده، د ورځې سلګونه کسان تګ راتګ کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لشپګ میاشتنی ځنډ وروسته د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونو تړلې دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تلای شي، خو د نجونو او هلکانو ټول یو زده کړې وخت بیل دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
حسیب الله احمد زئی د کابل پوهنتون د پالیسۍ او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د داعش په برید کې ټپي شو. احمد زئی له یو کال تیرېدو وروسته چې لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او په لاره د تلو پر مهال ستونزه لري، نو پوهنتون بیا پرانستل کېدو ته خوښ دی.
لطفا تحصیلي نهادونه او تعلیمي نهادونه مه سیاسي کوئ، او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتي تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرامه او امن فضا کې درسونه مختوی شي.
شهیرا الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپږ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی، خو اوس له خپلو نارینه ټولګیوالو سره له څلور کاله ګډو زده کړو وروسته جلا درس وایي. خوښه ده چې پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو، خو وایي په لومړۍ ورځ پوهنتون ته د راغلو نجونو شمیر ډیر کم و.
جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي. هلکان له غرمې وروسته و انجونې د سهار پر مهال ځي. انجونې ډېرې کمې او محدودې دي، یعنی هغه مهال چې پخوا به ټولګي ته راتلې هغومره نه دي. پوهنتون د راتګ په عمومي دروازه د را دننه کېدو اجازه هم را نه کړل شوه او په یوه بله لاره راغلو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې په سړو سیمو کې ټول دولتي پوهنتونونه د کب یاهود په اومې نیټې پرانستل شول. د وزارت د پریکړې له مخې په پوهنتونونو کې به د نجونو او هلکانو ټولګي جلا وي او نجونې به د سهار او هلکان به له غرمې وروسته ټولګیو ته حاضرېږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دې راپور تر خپرېدو د پوهنتونونو د پیل په اړه خبرې ونه کړې، خو میاشت وړاندې مسؤولانو ویلي وو د کب په ومه به ټول دولتي پوهنتونونه پرانستل شي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس به چې د 1400 کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي. افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا، نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي او تحصیلي دورو ته سخته ضربه ورکړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري تصفیوي عملیاتو او کور په کور تلاشیو د دې ښار د ځینو اوسیدونکو غبرګونونه پاره ولی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو سوو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانی سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشیو منظمه روزنه نه دلیدلې او له خلکو سره یې چلند ډیر ښه نه دی. د کابل ښاری وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشی لپاره ورغلي وو د نومنه ښودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې دا کورنۍ ډیر ویریدلې ځکه په خبره یې د طالبانو د تلاشی روانه طریقه ویرونکې ده.
طالبان راغلي کور ته ول تلاشیک بچار و ډیر داشي وو یو ځای پر نه خود کور تی ک پرک
خو د دې خر یو شمې روسیدون کی بیا دا تصفیوی عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمې یو اوسیدون کی چې دا هم نه غوړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي رادیو ته وویل
پرون تقریبا لس نیمه بجې وی دوی راغلو کورې ښه تلاشی کړ غروسته رانه بخنه غوښتل کلی کې و لا غوی سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتې و یا کورتیګان پاتې و یا کومې وسلې و نو هغه لزان سره یوړلې.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دې ویره او اندېښنه نه لري ځکه په خبره دا تصفیوي عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان شوی دی.
د افغانستان یو مشهور سندرغاړی او کمپوزیتور استاد ګلزمان وفات شوی دی. د ډېرې مودې له ناروغۍ کړې ده د سلګونه سندرې جوړې کړې وې. یو محلي سندرغاړي معروف لوګری سره سلطان سرور خبرې کړې دي او د استاد ګلزمان په ژوند ورسره او همدغې پیښې باندې ورسره خبرې کړې.
او ډیر ښه شاعر وو دا افغانستان کې دا د شاعر د دې ځای وو سینه نه وای ګل زمان استاد او د بهر نه ډیر مدالونه افغانستان ته تقدیم نامه راغلي وو.
د ګل زمان استاد په شاعری او هنر کې کومه برخه لري تاسو ډیره خوښیږي چې په بل چا کې نوې نه یاغه سي؟
دا هر شی د ما خوښیږي خو دا کمپوز دې ما ډیر خوښو څه څه دا شی به یو ډول یو د سیمه ته تکامل وکړي
تاسو د بازم په مجالسو کې په محفلونو کې ور سره همکاري درلوده کوم وخت سره یو ځای سوي استي؟
bale bale wo 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 دا تلویزیون ملي کې مو سره ډېر همکاري کړې مو اوسه وبو غزاله bale او دما ورور محمود ته میګا و سره په انسان راغی چې تاراندوی کې و محمود ته میګا
څه فکر کوي چې د استاد ګل زمان تاثیر د افغانستان په موسیقي باندې په مجموع کې څنګه ګوري څه تاثیر درلوده
تاثیر لري چې او د وزیزای څوک نشي دا کوي نام په کمپوس کې هم په شعر کې هم په وسانی کې دې اوس ځای هیڅ څوک نشي دا کوي هلکان دي اوس هلکان خو مودا شاګردان دي چې تر زمان دغه تاثیر ډېر وخت تېرېږي
په نو یو هنرمندانو کې څوک تاسو د سه غنې چې د استاد ګل زمان سبق ته نږدې وي
ولا خان زمان دغه ګلاره ده او یو بلم راز د لوګر ده او د وسینو میږي الان د دې کمپوزنه غو ساتي مونږ وایي چیرونه وایي پیغلی زلمی کوي سیلونا
پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو کندهار کې د وچکالۍ او سیلابونو د وبو د مخنیوي لپاره د محافظتي بندونو یا چکټیمونو جوړول زیات شوې دي خلک وایي د داډول بندونو جوړول د سیلابي وبو مخنیوي کوي او د څخاک لپاره ترمزه کلان دي د وبو سطح پورته کوي په دې اړه پام وکړئ د ریپورت ته
د وچکالی او د سیلابي اوبو د مخنیوي هڅي د کندهار ښار په شمالي برخه کې د میانکو په نوم کوچنۍ بند د 30 میلیون افغانۍ په لګښ د دې لپاره جوړیږي ترڅو له کندهار ښار څخه د سیلابي اوبو مخه ډب کړي او همدارنګ د ځمکې لاندې اوبو کچا ورسره رال وړسي د کندهار وسیدونکو نجيب وايي ورستوي کولونه کې د وچکالی لامل د کندهار ښار په جنوبر خو کې د اوبو کچا تر 1.5 مترو کښته سوي ده چې اوس به د دې کوچنی بند په جوړولو د اوبو اندازه پورته شي
د دغه بند ډیره ګټه ده چې په دې خاطر چې په خوا د دغه بند چې بند نه و دغه اوبه راتلې ده چونی کورونه یعنی موږ خپل کور په چونی کې دي د چونی ډیر کورونه یعنی موټران دغه اوبه وړل ډیر تقریبا کول دا بند ډیر ګټه ورده د خلکو لپاره ام د برمو د لپاره ډیره ګټه کوي ان شاء الله دغه وچه منطقه چې په یو سلو دېرش متر باندې اوبه کول که دغه بند اوبه ودرېږي ان شاء الله اتیا او اویا تر رسیږي
د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د دغه ولایت په اولو سلو سوالیو کې درې سوه چکټمونه سروې کړي چې د همکارو موسسو او حکومت په مالي لګښت به جوړیږي د طالبانو د حکومت د کندهار د کلو بیا رغونې او پراختیا ریاست مرستیال انجینر محمد نسیم ایوبی وایي تر دې مهاله د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې دا ډول لس کوچني بندونه جوړ شوي دي
په کندهار په ولس ولسوالۍ کې ټول ټال موږ په حدود د درې سوه چکډمونو کې سروې کړې ده چې د هغه جملې څخه مو په شپږو ولسوالیو کې په حدود د لسو کوچنی بندونه جوړ کړی دي دا په نمونوي شکل باندې دي چې په دغه ولسوالۍ کې به دغه چکډمونو سروې کړی مو دي په راتلونکي کلو کې نور هم جوړ کړو دغه چکډمونه موږ هم د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې او هم دارنګه ځینې همکاره موسسات چې موږ سره کار کوي د اوبو په بخش کې د هغوی په مرسته باندې توانېدلی چې ځینې بندونه جوړ کړو
د طبعي سرچینو یو کارپوه انجینر محمد عارفایي د چکډمونو جوړول د سیلابي اوبو راګرځول او د وچکالۍ په مخنیوي کې خورا مهم رول لري
د بندونو او چکډمونو جوړول دا ډیر زیات ضرورت دی تر څو پورې موږ د وچکالۍ د اغیزو نه خوندي شو هم زیرزمینی اوبه مو سره تقویه شي هم کولای شي په مستقیم شکل باندې د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو او هم په دې شکل باندې د سیلابونو مخه ونیسو په هر کال کې موږ تاسو وینو چې خلک د سیلابونو نه زیات په اغیزمن وي زیات کورونه یې تخریب کړي وي باغونه یې تخریب کړي وي نو د چکډمو په جوړولو سره کولای شو چې هغه سیلابونه هم کنټرول کړو او زیرزمینی اوبه مو سره تغذیه کړو او همدارنګه کولای شو چې په مستقیم شکل باندې هم د زراعت لپاره ځینې استفاده وکړو
له تیر څو کلونو راهیسې په هیواد کې د وچکالۍ او پر خپل سر د زراعتي برمو وهلو له امله تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې وچې سوي او د اوبو کچه ډېره کښته سوې ده خو په هیواد کې وروستیو ورښتونو بیا د یو آباد کال هیلې غوړوي
تاسو ګڼ پیغامونه به هم مخ ته راغلي دي څو یې په دې خبرونه کې راخلو
السلام علیکم ګل محمد یم د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ تاسو دا پیغام پرېږدم د حکومت پریکړه چې بایدن کړی د افغانستان شتمنۍ په اړه چې دا به د سپتمبر د ولسمې قربانیان تور کو دا هیڅ افغان نه مني او هیڅ پنړی کې هیڅ څوک هم نه مني او زموږ غشتنه دا د چې باید ټول نړی او د افغانستان خلک د دې په وړاندې خپل ځخ پورته کړي
السلام علیکم عزیز خانیم لازرې ولسوالۍ څخه په لومړی قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو عزتمندو او قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته د شل کلن مزل مبارکي وایم له موسساتو څخه هیله کوم چې د ازرې ولسوالۍ ټول وګړي په کرونده بوختي تر څو د مرستو په لړۍ کې د ازرې ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي قدرانه
دا د طالبانو لور په چارواکو دا پیغام ورسوي دا پیغام مخفور کوي چې د مساکله باندې وڅړي دا ودی دی وکړي مساکله کې دی په وو چې کدي ته دی د وو دا وسا ولسګر سرفازاب دا باندې وڅړي سلام دا زما پیغام دا لور په چارواکو ته ورسوي سلام
دا وختونه می دا چې د پاکستان بارډر کدي تورخم والی او کدي مثال سپین بول د کوالی مثال د دوه کلو کې خروج او دخول د دوه کلو کې په یو نه اسکه به موږ څه وکړو زه خو د مزوري لا خبره کوم وری خو په بوسولې د بل کاروبار لا خبره نه زه خو د مزوري لا خبره زه خروج او دخول ټول د دوه کلو یې زاس نو موږ به ډیر خوشاله یو
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221123248
د خبرونه دا برخه هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کی در سره دی.
ازادي رادیو تاغوا گست دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی می بجی کیږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د فوري اقدام غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ژوند ژغورنې لپاره د فوري اقدام دغه غوښتنه د جمعې په ورځ د بیړنیو مرستو کارپوهانو کړي. د ملګرو ملتونو د ادارو او غیر حکومتي مؤسسو د غواتو جګپړو کارپوهانو د افغانستان له 5 ورځني سفر وروسته ویلي افغانستان فوري مرستو ته اړتیا لري. کابل پانتون له 2 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا درسونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نوي مقرراتو له مخې نجونې او هلکان په 2 جلا وختونو کې درس پر مخ وړي. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په تیرو 6 میاشتو کې څه باندې 1 میلیون الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د افغانستان یو وتلی سندرغاړی او کمپوز جوړونکی استاد ګل زمان وفات شوی. هغه 84 کلن او له ډېره وخت له ناروغۍ کړېده. د امریکا د مالی مقررو د تنظیم ادارې د پاکستان د ملي بانک د نیویارک څانګه په 55 میلیون ډالرو جریمه کړ. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی ویلي اوکراین به تسلیم نشي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دویم نیمای لرو. دویم نیمای کې لومړی د سپورت نړۍ خبرونه، بیا دوه نیس پروګرامونه لرو، د لوبو له میدانه او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
په کابل کې د وسلو بلیک کې بلخ لوبډل لوګر ته 9-0 ماته ورکړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د بلخ چپندازانو د خېلو په کولو سره لومړی بریا خپله کړه. د دې ریاست د معلوماتو له مخې محمد امیر پهلوان د امیرجان تاشورغانی په اس دوه میدانه او همدارنګ عالم پهلوان، عبید الله پهلوان او نجیب الله پهلوان هر یو د بلخ په ګټه یو میدانونه وګټل. د وسلو بدریم پړاو لوبي تیرونی په کابل کې د 2 لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د روان لمریز د ترشل مینې ټی پوری دوام کوي. افغان کرکټر راشد خان هغه خبرونه رد کړ چې ګنی نوموړی به بیرته پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې د لاهور قلندرز لوبډله سره یوځای کیږي. نوموړی په خپل ټویټر لیکلی دی چې ملي لوبي ورته لومړی توپ لري او دای به خپل لوبډله سره وي. له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شول چې راشد خان بیرته پی سی ایل سره یوځای کیږي. ټاکل شوی د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ کې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سبا د فبروري په 20مه فاینل لوبه وکړي. او همدارس د راتلونکي دوشنبه په ورځ به افغانستان له بنگلاديش سره خپل دریمه نړیواله یورسنی سیالي تر سره کړي. افغانستان له دې وړاندې بنگلاديش ته دوه سیالي بایللې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله به له درې ورځنیو لوبو وروسته له بنگلاديش سره 2 شل ورځې لوبې هم تر سره کړي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول ڈاون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو لمیدانا په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی. پروانه خبرونه کې اوري چې بنگلاديش په دوهمه یو ورځنی لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او 2-0 په وړاندې سیریز خپل کړو. دا هم اوري چې په پلازمینه کابل کې د وزلوبي د لیگ د دریم پړاو سیالي روان دي. څومره لوبډلو پکې برخه اخیستې او کله پای ته رسیږي؟
په دې لیګ کې به د 14 ولایتونو ټیمونه راځي او برخه به اخلي. دا لوبې به له نن څخه پیل بیا د 15 پورې به دوام وکړي.
که وختونو د یو چپنداز یا پهلوان احساسات به هم ووري چې د دغه سیالیو پاړې لري.
دغه ډیر ساسونه هم موږ د لوبې تر واسطه لګي د کامیابی په خاطر سیمه کې ویسو.
بنگلاديش د کرکټ په دوهمه 500 لوبه کې هم افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره د 3 ورځنیو لوبو لړلې 2 وګټلې. اخوا په کابل کې د وزلوبي د لیگ په دوهمه ورځ 2 سیالۍ وشوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې فوټبال ملي لوبډله به د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې له هند، هانګ کانګ او کمبودیا سره مخ شي. نور په دې راپور کې
actions happening there. I think Tommy McBell.
The Bangladesh the Bariya Shibi. Afghan doctor ite pa 250 wari zaloba ke د اته اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. بنګلادیش د لوبډلې په چوګټلا او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. د لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو افغان لوبډلې